www.radio.com. مخکې تر دې چې د اونیز پروګرام اوریدو ته تاسو بلنه درکم، د اجمل انتخاب یو ځل بیا د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش اداروي د دې تذکیرو ویش په راتلونکي اونۍ پیل شي. دغه اداروي لومړی برېښنایي تذکیره به د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ته ورکړل شي. د برېښنایي تذکیرو د ادارې ویان روح الله احمد زی ویل په روانه اونۍ کې د برېښنایي تذکیرو ویش ته جمهور رئیس او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتل. د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د ملي اردو چارواکي په زابل او روزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحاني تېره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلورمه ورځ وه په عامه وینا کې دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړ او د ناانډولۍ، نېشنلیزم، له نورو د کرکې او د بلقوا اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه وکړه. دا شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړي چې پاتومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې ولي. کیم جونګ اون نن د نوي کال په مناسبت په خپله تلویزیوني وینا کې وویل د اټومي وسلو تړنۍ د پرمیس پرته ده. او فلسطیني چارواکي وایي د واشنگټن لپاره خپل استازی د امریکا له متحده ایالاتو سره پر راتلونکو اړیکو د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی.
مننه کوم اجملان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې دوه وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام به په ګټه سره واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي ناامنۍ د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سیشن په ورځ د کوکنارو د کښت اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښت اړولو بهیر ځکه ټکرې شوی چې ناامنۍ ډېره شوي او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالي ژمنې عملي کړي. خو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا اینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکه د کوکنارو لخت څخه پاک شي. پولیسو په تیرو شپږ ورځو کې د مخدره موادو 22 کاچاکونکو نیولې دي. د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 کاچاکونکو په بیلابیلو پیښو کې په کابل، نیمروز، تخار، ننګرهار، فاریاب، غور او پروان ولایتونو کې نیول شوی دي. د ښاغلی موحد په وینا لنیول شوی کسانو څخه 8 تنه یې هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 6 کیلوګرام هیروین په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. د دې 22 قاچاقونکو سره څه د پاسه 600 امریکایي ډالر، 6 موټرونه او 2 میله وسلې هم نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل ښار خیرخانی سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومي روغتیایي مرکز کې یې بستري کړل. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري.
موږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د سفر هغه معتادین موږ جمعولي دوه کمپیوټرنیک سره انتقالو هغه 1000 بستر متاسفانه چې معتادینو تعداد ټول زیات دی. هغه معتادین چې 50 ورځې هلته پوره کې خارج شي بیا د هغې پیوز کې چې څومره موږ فارغ کړي نور جمعولي کوو هلته انتقالو.
د یادونه وړ ده چې دا مهال د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګرو معتادینو درملنه کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې
د سینل روان استدې پر دینسبو کې سایت د کوکنارو کښت پاتې دوه لاندې وګورې.
د کوکنارو د کښت یا بدیل منشیات پروګرام وسریات
موږ اگر سره په خبر نه چې کوم مرسته یا راغلې ده یا نه درغلې وي افغاني مرسته موږ نه تللې.
د ټابلیټ کا د زیانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتات خاطره دراورو چې په ځواني کې سپین ژری سوي دي او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل منشیات پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې لوی خوا ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغیه علیزی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چارې پیل شوي، خو د ده په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی دانشیار وایي په ناامنو سیمو کې مافیایي ډلې خلک د کوکنارو کښت ته په زوره اړ باسي.
ناامنی بزرگترین مشکل است فرارای مبارزه با
مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ناامنی تر ټولو ستر ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي او هم یې د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې ناامنی ډېریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډېریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د نامنیو لکبل دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور لمخې پر روان کال کې په ټول افغانستان کې 328000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې، چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 3.3% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامنی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی و. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او له دې کښت سره هم مهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د نامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره هم کار شروع کړی، تر څو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې وتوانېږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. نسینه روانې شته دی په ځینو سیمو کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي ناامنی باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روغتیا علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه راپور راوړوه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. دوی وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نشته او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د هیواد په 30 ولایتونو کې پلی شوی دی. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تڼاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي. د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره ده چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کړي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سږ کال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دي. سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په 24 ولایتونو کې د بدیل معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیل کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې څو کاله کیږي کوکنار کوي او دا کار له مجبورۍ یې کوي، ځکه د حکومت له خوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. لوری د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې سفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیل معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ یې ګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغانۍ مرسته موږ نه دلدلې، حتی د تریاکو حساب چې دي او موږ کومک مرسته چا نه دلدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه ورهخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بزګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیل معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بزګر وایي
بدیله جربو موږ کې موږ ته سفر هیڅ چا موږ نه کوم کوکنار په بدل کې موږ ته چا نه درکړې، د تخم یا سره یا بل شی هیڅ شی نه ده شوی. اوس اوازی بیبي او مګر ما هغه بیا راغلیم دي، هغه عام خلکو ته نه دی توضیح شوی او خاص خلکو ته توضیح شوی.
دا شکایتونه په داس حال کې کیږي چې افغان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیل معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړې دي.
ما در طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت
موږ په دې وروستیو څو کلونو کې توانېدلو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکې په باغداري او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه
پکې.
ښاغلی صبور د بدیل معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولي چې د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیل معیشت پروګرام ګټور بولي او وایي چې دې پروګرام ته به دوام ورکړي. خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید په اړه راپور خپور کړ چې له مخې د تیر کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.5% او د اپیمو تولید 8% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیل معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوال بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واضح خبر په داسې ولایتو کې لکه روزګان او فراه او هلمند اکثره د قانون ته رسیدګي د همدغه امنیتي ستونزو په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل دی چې کوکنارو کوي. خو دې څخه علاوه خو د معیشت بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دی دغه دایره ټوله تر ټارګټ لاندې ونیسي چې هم تخم ورته ورکړي، هم همکاري ورسره وکړي ترویج دپاره، هم یې بیا په کومک ورسره وکړي مارکیټ کې چې هغه خرڅ کړي د هغې نه پیسې لاسته راوړي. اکثرت برنامې دغه مکمل دایره یا دا مکمل سایکل چې دا نه تطبیقیږي، یو برخه یا بله برخه رانیولې، دغه باید فوکس وي.
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی مرستیال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیل معیشت پروګرام ګټور نه بولي.
زمانه د زړه دا دومره ډیر زیات موثر نه دی. دا د معیشت بدیل پروګرامونه ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټې مسلې ته ځواب ووایي، ځکه د تریاکو کښت به حد ډیر دی او بدیل معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي. ډیر محدود شیان دي چې کله که مقایسه وي سړی وکړي نو د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام پکار دی، نه داسې واړه واړه پروګرامونه.
اکثر کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدلی معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی ګران کار دی، ځکه چې دا پدیده بهرني اړخونه هم لري. ښاغلی ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه له منځه یوسي، او له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم ونیسي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کله هم د کوکنار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ټابلیټ کا یو ډول نشي ګولی دی چې په دې ورستیو کې ګڼ شمیر ځوانان پخته سوي دي. دا چې دا ګولی په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولۍ له څه ډول موادو څخه جوړ سوي دي.
تبلیت کا جگہ علمی نوم اسٹکسی دے چھے یو اغا تنبی کون کے مواد مخبر دا جملے سے خدر کلش استفادہ کی اغا دا کاذب انرجی اور دا زیادتی ہم دا نشیر لپا را دا استفادہ کی ہم دا زیاد دا انرجی دا خیستر لپا را
کتا غا دا استفادی پر لاملو نورا تا نور ہم لگرانا واچویسی والی زوانان لطبلیت کا چھے زیاد استفادہ کی
مخکې چې تبلیت کار شي دغه په مورد کې یو تبلیغاتي کلنډر لاره کې چول شو چې ګوري تبلیت کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي. د تبلیت کا د لنډمهال او اوږدمهال زیانونو په مورد دوی اصلا معلومات نه لري. تبلیت کا روغ دي کسان تبلیغ کوي چې تبلیت کا ګویا انرژي زیاتوي، تمرکز د فکری زیاتوي، جنسي قوه زیاتوي، تبلیت کا قوه د کار زیاتوي، او بل اکثریت ځوانان خصوصا دغه روشن فکره طبقه غواړي چې شو درس دوی لولي. دوی ته وایي چې دا تبلیت کا نیم دنه وخوره هم تمرکزیت د حقیقي مطالعې لپاره. اختلاط د تبلیت کا بی خوبی ده، دوی اغا اختلاط نه دوی استفاده کی دشو تبلیغ شوی قواد جذب ده مغز زیاده ای. بل چه دیر که فکری ده روشن فکر طبقه میشه یا استراب لری یا فسردگی لری ده امتیان ده غب باره که چون ده لکچرو که اکثریت درسونه توضیح و تشریکی دوی اکثریت تحصیل لنده رازی یا اغا درس سی نیشی تشریکه ولی نو ده تبلیغ ورده شوی چه تبلیغ که وخوری ستابه ده جلات هم زیاد چی سو که ده جنسی مسئلو پرسی گرزی ده خلق که ده زیاد معمول ده وی چه ده خبر تبلیغ که جسمی طاقت چاته ورکه یا هغه کومه انزال چې دا په وروسته غورځي چون آگاهی نشته او دغه د اثر په مورد کې دوی معلومات نه لري. دوی هغه شکر کیږي د تبلیټ کا
دوه کسانو نه هیڅ دي چې هغه تبلیټ کا کاروي
د دې رفتار تغییر کی. تبلیت کا خپل سلیل شاته خوب لمنځه وړي او بل هغه نه سلیل شاته تیر چې دا به سلیل شاته هغه نه زیات دوی د کیږي چون یو نفر چې تبلیت کا استفاده وکړو سلیل شاته ویخي اته سلیل وخته د خوب کې تیریږي. د په هغه مسلکي برخه کې هم تاثیر کوي، مثلا وظیفې ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، د دغه حوصله مندي کموي. مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی او عادي خبره مورده کېږي چې د یو سودا راوړه ډېر شدید عکس العمل ښیي. کله چې تبلیت کا استفاده وکړي تر سبۍ پورې دا به تلویزیون ویني، یو بل ګیم باندې به دا مصروف وي، ولې چې خوب له منځه وړي.
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه وپیژني چې دغه ټابلیټ کا ده داسې یو مشخص او ځانګړی نښې لري؟
ټابلیټ کا په څو رقمو په بازار کې جوړ شوی ده او مختلف نښې لري. یې د پیژندل ډېر مشکل ده چون یو ټابلیټ په شکل یو ګولۍ په شکل دا جوړ شوی ده. سپین رنګ لري، سور رنګ لري، ګلابي شکل رنګ لري، د نخوتی رنګ لري. پاکټ کې مثلا پی نوشته یي یا کی نوشته په انګلیسي حرفونه دي، یا بس ما دې چې یو خطی په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکسي، مثلا ځوان وستل چې مثلا زمری جوړي یا تنه شاین جوړي، تنه باز جوړي. د سیغه
د ټابلیټ کا د نشي توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده؟
د نشه نورو نشو سره تقریبا 35% فرق کوي. دومره ډېر دوپامین افرازي چې کاذب خوشحالي د نورمال خوشحالي نه لس چنده کیږي. په نورو نشه یي توکو کې دا نه ده. کله چې دوپامین ډېر افراز شو، کاذب انرژي ده چې ډېر خوند اخلي، ده څه په جسمي انرژي کې، څه په جنسي کې. دوی میز کې معلوم ده وایي چې نیم دنه تبلیټ کا وخوري بغیر هم ته دې وړي.
لنډ مهاله زیانونه د تبلیټ کا څه دي؟
تبلیټ کا دوه زیانونه لري، یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه دا چې طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي، هر شی دته ډېر لذتمند دي. بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نه ویني، خلاف یې ویني. مثلا ونه ویني چې دا سړی دی، دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب، یا وایي چې زه ولاس دغه د مریخ خواته روان یم، خدای په امان، دا چې کله وخوري دا د ګوشه کېږي. ده فرمثال خپل ښځې سره، خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لي، دا ډېر شدید نا امید کېږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده، دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرف کوي. که چېرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې، اوږدمهاله چون خپله تابلیت کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې دا تاثیر کوي. که چېرې د یو نفر چې 5 میاشتې تابلیت کا استفاده کړی، د هغه مغز MRI منګه واخلو او د یو سالم مغز MRI منګه واخلو، دا به 40-30% هغه نه ګرځېدونکی عوارض دته منځته راغلی. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، زیاتیږي، بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګیږي چې اکثره د خودکشي کوي.
پر امیدوارو ښځو به د تابلیت کا اغیزې څه وي؟
امیدوار ښځه چې دوه نفره ده، امیدوار ښځو کې پلاسنتا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته راشي، او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د تابلیت کا، چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیرات د مور باندې کوي. د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله زوی زیږي یا لور زیږي، سو شکل د ولادي بلري. کله چې اولادت کوي، یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په تابلیت کا روک دی.
د تابلیت کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. شفیق الله که څه هم ځوان دی، خو د نشو له امله سم سپین ږیری ښکاري. دی وایي چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه، او دې ته اړ شوم چې د ارامۍ لپاره تریماډول ګولۍ وخورم. دا چې د دې ګولیو نشه له نورو سره څه توپیر لري او دی له څه ډول مشکلاتو سره مخ کړی، په دې اړه به خپله د ده خبرې واورو.
د مالم شفیق الله دی. 5 کاله مخکې زه تللی وم ایران ته، په لارو باندې خو سختي ده حتما درد مرد ما پښو پیدا کړم. بیا د انډیوالانو نه چې ورلم هلته په هغه کې اتاق کې، بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم، ما ورته وویل چې کوم پاراستامول که لرئ ماته یې راکړئ. هغه دوی ماته دغه راکړه، تر مدل دوا خوره ده، درد ګولۍ ده. هغه کله چې ما وخوړله خو طبعا سړی آرامه کېږي، نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې د څه نوم لري. بس دغه نوم مازده کوم، دغه و چې هغه ګولۍ ما د درد لپاره خوړلی. هغه طبعا نشه لري، نو آرامي سکون ورکوي سړي ته. طبعا دا کارونه سخت و په ایران کې، کله هم چې کار وکړو وجود هم چې درد وکړو د ګولۍ نه استفاده کوله. هغه میخرسیږي بازار کې، هر دوانه چې لاړ شي په سلو کې به لاس کسان که درته وي چې دا ګولۍ نشته، نور آزاد دي. تقریبا یو پاکټ په 24 ساعت کې استعمالول. اول که خو بعد احساس نه که آرام بوم، مرحله په مرحله زیاد تیږي. پس تاثیرات به هغه بعد تاثیرات درلودن، در یک کلمه کمال مال استفاده. خب پس بد خوبونه لیدل ما، کله کله بم په ځای کې چې پروتون د شپې یو ټکان بم وکړه، د غزره لکه چې ودرېږي غوندې، کنه لکه سره چې برق ونیسي. یو ضعف یې درلود وجود کې، مسستي راتلله بدن کې، اعصاب بم خرابېدل، کم حوصلې بم. زه خپله له دې عمله خسته شوم، ځي ما تر کله خود به خود زه خپل اولاد فکر کې شوم چې تر کله به نشه کوم. دا پیسې چې زه بازار کې زه مثلا ګلۍ په حالم دی یواز باندې، ولی میوه نه اخلم، اولاد ته مثلا یو کور کې ولی خرج نه کوم. یو شپه ما غوښتل چې په کور کې ګلۍ ترکم، بیا هغه شپه باندې زه ولاندړم دوام ونه خسته. بیا د شپې ډیر په عذاب شوم، تبه مې شوه، ټول وجود کې مې لرزه پیدا شوه، خوب نه راتله. تمامه شپه بتلم یخ اوبو ته، اوبه مې په ځان مونه چولې، بیا بچراغ مې لس دقیقې آرام بیا مې تبه شوه. خو ټوله شپه زه په سرا کې تم شوی یم، خبر شوی نه دي، نه مې چاته ویلي چې ما باندې لس حالت راغلی دی، که د شهر ما تر سهاره به مې خوب نه دی کړی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په تیاره کې یو بهرني هېواد ته په سفر روان وي. کله چې د هوایي ډګر په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسېږي، نو سخت وارخطا کېږي. رنګ یې تک ژړ اوړي او پرله پسې پر خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي، نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او پر خېټه ولې لاس تېروي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازا رازا، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشی؟ جوړ په خیر. صحیح خیریت دې؟ رازا دغل د پوری چوکي کینه.
سما ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وایي لاس چې مات شي غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم، ځکه تا ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که یو 5000 افغانۍ پور راکې.
یار اجمل جانه، 5000 خو ولا کرا سره وي.
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لرې؟
پیسې خو لرم اجمل جانه، مگر نقدې نه لرم، په کاروبار بندې دي. چینایان یو متل لري وایي، ما ته ماهیان مه راکوه، د ماهیانو د نیولو چل را وښیه. زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکم.
تذکره او پاسپورت لرې او که نه؟
هو لرم یې.
بس لری سبا زما مغازې ته له تذکری عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي. په کور کې هم چا ته مه وایه، باید یوازې زه او ته سره خبر وزو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په بلا به موخته کې سمخېشه چې د تلاشي نوبت را ورسي.
وروره، بکس دې دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپله هلته ورشه چې هغه سړی دې تلاشي کې.
څه شی؟ ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطا یې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې، خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه دې تلاشي کوم.
سمه ده، دا درځم.
ولې دومره ورخطا یې؟
بس تاسې قومندان صاحب.
نو یاره، په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي، سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي، نو ښه به دا چې پولیس ته رښتیا ووایه، کېدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه، په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته ووایم، ما ته خو به څه نه وایې بیا.
وایا، څه خبره ده؟
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، جبار نومېږي.
ورونو، په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بله قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستې نسونو نسوم راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.